السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ایران به راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه سیمه ییزه ناسته جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د ګاونډیو او سیمه د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وزارت ویان اسماعیل بقایي وویل دا ناسته له ګاونډیو هیوادونو او نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره د مشورو پایله ده، او هیله څرګنده کړه چې دا ابتکار به د همکارۍ په پیاوړتیا او د کړکیچونو په کمولو کې مرسته وکړي. د هغه په وینا ناسته به په تهران کې ترسره شي، او په کې به د افغانستان لپاره د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې ځانګړي استازي ګډون ولري. دا ناسته د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ له څون خطو وروسته جوړیږي. اروپای ټولنې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د خوړو د امنیت، تغذیه او د ټولنو د مقاومت د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ته 25 میلیونه یورو ورکړی دی. د WFP لخوا د دې مرستو هرکلی شوی دی، او ویل چې دا به اړمنو کسانو ته د مرستو رسولې چارې ګړندۍ کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې سږ کال نږدې 23,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوی. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا د پنځمې پورز کورنۍ رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لارې وتړل شوې، او بیا دوی خپل انار هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عرب امارات، روسیه او یو شمېر نور هیوادونو ته صادر کړل. پاکستان د اکتوبر له نیمایي وروسته د کندهار د سپین بولدک په شمول ټولې سوداګریزې لارې له افغانستان سره تړلې، او دا لارې لا هم بندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ستر کمشنر د میانمار پر یو روغتون ترسره شوی برید په کلاکو ټکو وغانده، او د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر ترک د پنځشنبه په ورځ په اکسپانو ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه په ورځ د میانمار په لویدیځ کې د راخین په ایالت کې د ماروک یو پر روغتون هوایي برید وشو چې له امله یې لږ تر لږه 3 کسانو وژل شول او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. فرانس پریس آژانس د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړی چې له 2021 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واک خپل کړی دی، کال په کال یې پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. او ټاکل شوی چې نن په کابل کې د وزلوبې لیگ مسابقې پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د وزلوبو د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چاپاندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لاسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګانو او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي پروگرام ته خرغلست. پراونه ونی کې د طالبانو د حکومت مخالف او بیل بیل ډلو او تنظیمونو هڅه وکړه چې یو نوی سیاسي جریان رامنځته کړي. د طالبانو دریو مخالف سیاسي جریانونو، یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت، د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د موازی جریانونو د همغږۍ په نوم حرکت رامنځته کړی دی. په دې حرکت کې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، یونس قانونی، احمد مسعود، اسماعیل خان او محمد عمر داودزی په څیر پخوانی جهادي شخصیتونه، او همدارس د جمهوریت نظام د محل چارواکي لکه حنیف اتمر، سرور دانش، معصوم ستانکزای او نور د خپل ډلو په استازولۍ شامل دي. خو د دې جریان د جوړېدو په سبا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند، چې مخکې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت په عالي شورا کې غړیتوب درلود، ناڅاپه اعلان وکړ چې له نوي سیاسي جریان څخه جلا شوی دی. د دې جریان له جوړېدو وروسته عامو خلکو او سیاسي فعالانو سمدستي غبرګون وښود او داسې انګیرنې وړاندې کړې چې ګنی د دې حرکت د جوړېدو هیڅ ګټه افغانستان ته نه رسیږي. د چریان د جوړېدو اعلان داسې مهال وشو چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په پاکستان کې ځینو کړیو حتی په کابل کې د حکومت د بدلون ګواښ وکړ. ځینو فعالانو د دې حرکت جوړېدل له دې ګواښ سره وتړل. د جمهوریت پر مهال د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل افغانستان داسې یو ائتلاف ته اړتیا لري چې د هیلو بوی ولري نه د معاملې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوي ائتلاف د جوړېدو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو مخکې دا کسان ازمویل شوي څیرې بللي او ویلي دي چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته یوه ناسته به هم د هغه هیواد پر وضعیت اغیز ونه لري. په نننی پروګرام کې د دې پرمختګ همدې اړخ ته کتنه کوو. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او خپلواک شنونکی او خبریال جیلانی ځواک. د دې خبرونې وړاندې کوونکی کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پروګرام باس زغړم چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د خوځښت د سیاسي چارو مسؤل او د سولې او لسواکۍ د ملي نهضت لمرستیال شاه محمود میاخیل سره پیل کړم. میاخیل صاحب، تاسو هم یو سیاسي جریان لري، یو بل سیاسي جریان ته چې دا اوس جوړ شوی په کوم نظر ګوري؟ تاسو د دې خوځښت غړیتوب هم نه دی ترلاسه کړی، لطفا دا علت هم ووایئ چې تاسو ولې په دې جریان نه یې ورګډ شوي.
تکل سب سلام دې ورسی وي تاسو ته، ومبارنګ مختار سب ته واک سب ته خپل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خراغاست
اوریدونکو ته خبره ده چې په دغه سیاسي جریان کې درې څلور مسائل دي چې هم خپل منځو کې اختلاف لري او هم د افغانستان د ملي منافعو سره اختلاف لري. اوله مسله دا ده چې د دې د خپل منځو کې در څلور قسمه اهداف دي، یو بازي جنگ وړي، بازي د خبرو خاطرو لار وړي چې د افغانستان مسائل حل شي، بازي فدرالي نظامونه د وسنه وړي، غیر متمرکز وړي. نو په دې خاطر باندې دا یو نو چې اهداف سره واحد نوي، نو دا بیا لشکري سي چې وته وي دا سي یو ډله غونډه ده. دویمه مسله چې په دې کې دا هغه دار چې دا د ایران په وساطت او یاداغي په اشاره او حمایت باندې او طبي خبرونه چې د پاکستان هم په کلار اول لري او یو نه لري، خو دا زیات د ایران د نفوذ په اساس باندې رامنځته شوی ده. نو زمونږ غونډیان کغه ایران د پاکستان د هر هغه طرح چې دی وړاندې کوي، دا د افغانستان د وحدت لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او د افغانستان د مسایلو د حل لپاره نه ده، بلکې د خپل هغه ستراتیژیکو اهدافو او په افغانستان کې د نیابتي جګړو یا رقابتونو د هغه لپاره ده. نو په دې خاطر باندې تاسو ولیدل چې په سلیرو ساتو کې یو تعداد کسان د دې نه بیرته په شاړ شول او که نور مسائل هم مطرح کیږي، شاید چې دا نور هم په یو اتفاق او اتحاد باندې دغه نشي، ځکه چې موږ ولې موږ سره یو ځای نه شولو او یا البته بعضې تماسونه نیول شوي، خو زموږ د ابتدا نه د یو سره په هغه اصولي مسایلو کې اختلاف دی.
کوم دی هغه اصولي مسایل چې تاسو اختلاف ورسره لرئ؟ میاخیل صاحب وبخښئ که لږ واضح کړئ اوریدونکو ته.
او زه راځم دې ته، زمونږ هدف دا دی چې زمونږ د ائتلاف او د جمهوریت غوښتونکو خوځښت موږ لپاره افغانستان مهم دی، د افغانستان حاکمیت مهم دی، ملي تمامیت دا مهمه مسله ده او ملي ارزښتونه چې هغه زمونږ تاسو ټول چې په افغانستان کې څوک اوسېږي افغانان دي، ټول حق د ژوند، کار او سیاست لري. نو په دې خاطر باندې دلته بعضي ګروپونه او ډلې دی په منځ کې دي چې هغه افغانستان نه مني، د افغانیت نه مني. نو په دې خاطر باندې دی وسره ته یو ځل نه شي. زمونږ تک لار دا ول نه د جنگ نو او موږ د جنگ نه مخالفي وکړ چې جنگونه د افغانستان مشکل نشي حل کوله. موږ د افغانانو خپل ابتکار باندې هر حرکت چې خپل ابتکار او ملاتړ باندې وي دا هغه حمایت کوو او د اوس وخت لپاره لویه مسله چې رامنځته شي، یعنی هغه لویه خبره دا ده چې یو واقعي لوی جرګې ته ضرورت دی. چې هغه کې نه طالبان نه فکر ولې شي نه طالبان ملت نه فکر ولې شي نو دا چې رامسته نشي چې تر څو د افغانستان آینده تګلارې تعین کړي او قانوني اساسي
د لوی جرګې جوړیدل په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې دنه طالبان هیڅ راز جوړ جړی ته خپل مخالفینو سره چمتو نه دي دا به یو ستونزې نه وي دا جرګه په کوم ځای کې جوړیږي په افغانستان کې دنه په کوم گاونډي هیواد کې په غرب کې کوم ځای کې
نه جرګه به په داخله د افغانستان کې لوی جرګه په نورو ملکونو کې دا سي اوې خبرې دي خبره مشکل هم دغلطه ده چې کچېره طالبان هم دغه سي په خپل تګلار باندې اصرار کوي او ټول ملت نفي کوي دا هم نتیجه نه ورکړي په خایم نتیجه نه ورکړي د نفي او انحصار او قدرت سیاست هغه د حزب د لخواوي شخص لخواوي تاسو وویل چې د خلق دیموکراتیک او د شاهي دولتونو چې هغه نو روس د خاصه د 500 کلو کې د خلق دیموکراتیک ګوند یو ګوند قدرت ونی و هغه دیموکراتیک ګوند نتیجه ورنکړه دا مجاهدینو قدرت ونی و نتیجه ورنکړه په خپل د طالبان تیر ځل راغله نتیجه ورنکړه نو جمهوریت کې یو 50-50 ګوند یو مسله و خو بیا هم د بون په قرارداد کې طالبان نفیشل دا هم نتیجه ورنکړه په اخر کې نو د تیرو تجربو نه دا ده چې طالبان او افغانان ټول کې سیاسي دي ټول دي به دې قدرنه دي باید یو څه عبرت واخلي او هغه لته هم دا ده چې کو عبرت واخلي نتیجه بیا منفي ده بیا به افغانستان د نیابتي جګړو دګر ګرځي بیا به دا نظامونه چپه کیږي او دا ځل به طالبان او هم افغانان لپاره ان دې په لویه به تمام شي نو په دې خاطر باندې دا ان ضرور ده اما کده دې متبادله لري کوم یو دی کاغه جنگ ده کاغه بیرونی فعالیتونه دي کاغه د ګاونډیانو سره ناست ولاړ دي دا هم د افغانستان په دد باندې نوخري نو په دې خاطر باندې معقول الله رحم ده غدا
مننه هاتف مختار صاحب تاسو ډیر کله د طالبانو دریز نه خبري کړي اوس په دې روسيو کې د طالبانو د حکومت د ډیرو پالیسیو مخالفت کوي اوس په افغانستان کې فکر کوي چې د طالبانو د حکومت غبرګون یا دریز د دې جریان د جوړیدو په اړه څه وی یعنی څه فکر کوي چې طالبان به بل اخر لکه څنګه چې اوس مثلا میاخیل صاحب اشاره کوي یا داونه کوي چې په افغانستان کې د ویلوې جرګې د جوړیدو ارتیاشت د دې لپاره چې ټولې ډلې په یوون غری سره راټول شي د طالبانو حکومت به بل اخر پس له څلور پنځو کلونو نه نږدې تقریبا د یوې جرګې د جوړیدو وړاندیز ومني خپل مخالفینو سره به کینی
سلام تاسو ته محترم میاخیل صاحب ته تاسو بل ملماته او د افغانستان ملت ته زه باوریم چې لویا ستره جرګه د افغانستان د ملی منافع او پرناکه طالبانو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی افغانان په افغانستان کې نه جګړه غواړي او نه بل استخباراتي او نیابتي جګړه وان او زور افغانستان لري که طالبان رښتیا هم د افغانستان ملي ګټو ته او ملي مفاهیم او ترجمن وي نو دا ضرورت دی وخت چې یو ستره لوی عظیمه جرګه د مسراوي او دغه ستره لوی جرګه کولی شي چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره یو تعریف ولري خپل دوستان او دښمنانو لپاره یو تعریف ولري مسلمان افغانان چې کله هم په تاریخي لحاظ تاسو د سترو جرګو ته ګوري د احمد شاه بابا سره لوی جرګه د میرویس نیکه لوی جرګه بیا د امان الله خان لوی جرګه دا ټول سترې جرګې د لپاره د افغانستان کې نو چې افغانستان له حالات نه وژغوري او افغانستان لپاره یو ملي تعریف ولري د افغانستان د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري ک میرویس نیکه هم یو جرګه د ګورګین پر ضد جوړ کړل د لپاره چې افغانستان لپاره یو تعریف ولري او د دې خلکو د ژغورنې لپاره یو تعریف ولري طالبان ته د وخت ضرورت دی د افغانستان ملي ګټه همدا وایي څنګه چې مشر میاخیل صاحب ویل چې مونږ باید په استرا لویا جرګه منتج شو چې هغه لویا جرګه کې ټول افغانان د ټول قومونو او سیاسي ګوندونو او جریانونو او حزبونو استازي وجود ولري
دا خو خبره ده خو لاندې مختار صاحب دا طالبان فکر کوي چې څومره چمتو دي چې خپل مخالفینو سره یو ځای کینی په کابل کې هغه هم
مونږ د افغانستان له کانټیکست نه باید خبرې وکړو. طالبان بل لار نه لري، طالبان بل لار نه لري. که طالبان غواړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه ووځي، که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، که طالبان غواړي چې نیابتي او استخباراتي جګړې په افغانستان کې ونه وسیږي، که طالبان دا غواړي چې هغه پرونی کوم ډلې چې د باندې په افغانستان کې پرون د روسانو سره معامله وکړل، اوس هم د استخباراتي شبکو سره د افغانستان د خرڅولو په ادرس باندې خبرې کی، افغانیت نه مری، څوک ځان د افغان نه وایي، د افغانستان تاریخ نه مني، هغه دوی که غواړي دوباره افغانستان کې حاکمیږي، دا به د طالبانو یو ستره لویه ستراتیژیک تیروتنه وي چې یو ستره لویه جرګې ته تن کې نږدي. د افغانستان ملي ګټې هم دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان د قدرت پرګدۍ ناستی مفهوم دا دی چې باید ټول خپل ملت بسیج کړي، د افغانستان لپاره یو تعریف ولري، دا تر ټولو زیات د طالبانو لپاره مفید دی.
مننه. سوالم دا دی، مختار صاحب، سوالم دا دی چې تاسو او البته میاخیل صاحب وروسته دا ځواب وایي چې تاسو څه غواړئ، چې دا جرګه طالبان د طالبانو حکومت جوړ کړي، او که د یو دریم ځواک مثلا ملګرو ملتونو لخوا یا د مخالفینو لخوا د جرګه په کابل کې جوړ شي، یعنی هغه طرح مشخص ستاسو څه ده؟ که طالبان جوړ کړي خو طبعا به د طالبانو تر نفوذ لاندې جرګه وي، او که مخالفین جوړ کړي نو بیا به طالبان څنګه په دې کې راټولیږي او جذبیږي؟ به
د جرګې د لوی جرګې او اصل دا دی چې قدرت د ټولو اړخونو نه اخیستل کیږي، یعنی ملت قدرت اخلي، د قوم مشران قدرت اخلي، ځواک اخلي، پس لاغه نه یو فیصلې ته
هغه خو غږ نه لري. اوس په دا تیرو څو کلونو کې معلومه شوه چې دا ولس غږ نه لري.
زما په فکر د افغانستان ملت یو ژوندۍ ملت دی، یو غږ هم دا خلک دي چې نن په زه او ته او احمد او محمود خبرې کوم، دته دغه جرأت او جسارت لرو چې ستره لویه جرګه په افغانستان کې دننه جوړ کړو، طالب سره په دې توافق ورسیږو. زما نظر او باور دا دی چې طالبان به یو ستره لویه جرګه ته تن کیږي، او طالبانو سره دا خبرې د مختلفو چینلونو سره روان دی، او طالبان هم په د پودی چې پرته لدنه چې یو میکانیزم ونه لري، او هغه میکانیزم د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې هم ډیر ملکونه د سره جرګه په رسمیت پیژني. افغانان ځانته یو تاریخ لري، یو دستور لري، بل اخر د افغانستان د ټولنې غوښتنه هم دا دی چې افغانان افغانستان کې دوباره جګړه منځته رانیسي، داسې یو سناریو منځته رانیسي چې پردی دی بیا دوباره په افغانستان باندې حاکم شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې که افغانانو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بله،
ډیره زیاته مننه مختار صاحب. ځواک صاحب، تاسو تر ازو تاسو د دواړو میلمنو خبرې واوري، د هم د میاخیل صاحب او هم د مختار صاحب، څومره شونه ده دغه خبره چې دا دواړه خغلی میلمنې کوي په افغانستان کې طالبانو نه څومره تاسو تمه لري، یا څومره ورته هیلمن یاست چې دا وړاندیز به ومني؟
مننه، سلامونه تاسو ته، کل صاحب، میاخیل صاحب، مختار صاحب، تاسو محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
لکه څنګه چې میاخیل صاحب ویل، دا خو یو وړاندیز، یعنی د حل لاره دا ده چې افغانان سره راټول شي په یو جرګه کې، او بالاخره په راتلونکي نظام باندې، په راتلونکي جوړښت باندې، او په یو نوي ټولنیز تړون باندې سره اتفاق وکړي. لیکن ما ته نخ کاری دسی عملی وستاسی دا طالبانو سایکالوجی که تاسو مطالعه که طالبانو ذهنیت که مطالعه که، یا خصوصا پا واق بانه ناس دقا یو دیر افراتی قشر چه حیبت الله پا شاوخوارا طول دیم دی نظر دقا تا مندن هم چه دوی دی او تر اوسه پورې هیڅ کومه داسې اشاره نه ده شوې. یعنی تاسو د طالبانو نه د یا د بل داسې اوچانه زه فکر نه کوم تر اوسه پورې کوم داسې یو خبر چا اورېدلی، یو اشاره چا اورېدلی چې ګواکې طالبان یو سوله ییز بدلون ته چمتو دي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دغه نظام کې تغییر راولي او نور پکې شامل کیو یا هر رقم تغییر چې د عمومي او د ستجمی تصمیم په اساس باندې ونیول شي. نو اول خو زه دا خبره بالکل د میاخل صاحب مصافه دا خبره تاییدوم چې حل لاره همدغه ده چې یو جرګه وي او بل کوم سیستم وي چې یو د ستجمی تصمیم ونیول شي ټول افغانان پکې شامل وي ټول سیاسي ګوندونه ټول قومونه او موږ یو مشترک تصمیم په اساس باندې خپل لازم کې وټاکو. دا لاره ده لیکن
بله
طالبان اوس د دې لارې نه ډېر بیلارې شوي دي. طالبان مطلق یو استبدادي حاکمیت شروع کړی دی اوس په کومه لار چې طالبان روان دي هغه د دې لارې نه
ځواکسب د دې جرګې د جوړېدو وړاندیز کوي. تاسو عموما د افغانستان په خوانی جرګې وګورئ، مثلا په کابل کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لپاره زیدو ورسته د جمهوریت په پیل کې څو لوی جرګې جوړې شوې، یو بیړنۍ لوی جرګه جوړه شوه، ورپسې د اساسي قانون لوی جرګه او بیا بل د څو نورې جرګې هم جوړې شوې. خو دلته ځای نه دی چې اوس موږ ټوله یادونه وکړو. د ډاکټر نجیب د حکومت پر مهال هم یو دوه جرګې جوړې شوې، له هغه نه مخکې د انقلاب نه مخکې جرګې جوړې شوې، پاچا مرحوم جرګې جوړې کړې. خو دا جرګې ټولې له افغانستان نه دننه د قومي مشرانو په ملګرتیا او په مرسته جوړې شوې وي. د سیاو جرګه خو سابقه نه لري چې له بهر نه دي، د طالبانو ټول مخالفین دي په بهر کې وي او بیا د راشي په افغانستان کې دنه نه دي یو جرګه جوړه کی. دا جرګه هغه زغورم تاسو ټول درنه ملمنه په عملی لارو چارو باندې مشخص یو دوه درې خبرې وکړي چې څنګه دا جرګه جوړېدای شي.
تکل سره ووند به لکه زه هڅه کوم د دې خبرې چې مې ویل دا ولا تا نه لرم چې د سکار دی وشي. دا
تاسو به هي تاسو ویل چې زه طرفدار دي دې يم چې جوړ شي، نو چې جوړیږي خو لارې هم باید در سره وي.
زه خدا خو غوسم وایم چې وشي ښه خبره ده، لیکن ما ته عملی نه ښکاري ځکه چې جرګه چې کیږي په افغانستان کې خو باید طالبانو پر رضایت وشي او هیڅ داسې نه ځن نه ګورم چې طالبانو رضایت دي او نه ښکاره شي چې هغه واقعي دی به جرګې خواته یا د یو ټول شموله نظام خواته روان دي. نو په تیرې کې دا یو ښه خبره ده. بل د جرګې باره کې یو بل مشکل چې اوس د فتن په افغانستان کې دی او هغه دا دی چې پخوا جرګه قومي مشرانو په ټولو ټولنو کې دا د قدرت ستنې چې دي په نوي ټولنو کې قومي مشران مالکان قوانین دا د قدرت ستنې دي په مادرن ټولنو کې په خارجي ټولنو کې سیاسي ګوندونه د قدرت ستنې تشکیلي. په افغانستان کې متاسفانه دغه د قدرت ستنې دا ټول زمونږ ټولنیز نظام چې دی دا مختل شوې ده، دا رنګ شوې ده. نه موږ قومي مشران د غزلرو خلک لرو سپینګلشته ده، قومي مشران شته ده، لیکن هغه نفوذ نه ده پاتې، هغه سیستم نه ده پاتې چې مال د نفوذ کې دغه قومي مشران. سیاسي احزاب موږ ټول بې اعتبار شوې دي په دغه 50 کالو کې چې سیاسي احزاب
ځای قومندانانو نیولې او تر ډیره
بله. نو په دغه خاطر باندې هغه یو به اعتبار شوی دی او اوس په عمل په افغانستان کې نیمه ټول رهبران بیرون کې پراته دي. دا د قدرت لوبه ده، تکلسه دا د قدرت لوبه. په دغه لوبه کې حضور هغه څوک لري چې یو قدرت ولري، ځواک ولري، د تکولو یا نه کولو، د تعمیر یا د تخریب قوت ولري، او په همدغه خاطر بیا نو په دغه لوبه کې هغه کولای چې شریک شي. اوس دغه سیاسي ګوندونه چې دي، دغه شخصیتونه چې مخکې تاسو نمونه یاد کړل، د دوستم ننیولې تر عطا محمد نور پورې، صلاح الدین ربانی پورې، دا همدغه څه فقط بیچاره مهاجرین دي لکه موتا غوند چې په اروپا او په ترکیه او په بل بل ځای کې اوسیږي. افغانستان کې عملا دوی حضور نه لري، افغانستان کې عملا دوی قدرت نه لري.
نو په افغانستان کې خو عملا ځواک سه بیل طالبانو بل هیڅ څوک د اوس هیڅ سیاسي قوت بل نشته.
خبره دا ته طالب یعنی قسم دې چې یو خدای دې چې طالب په خپل لکه څنګه چې مخې ویلي مختار صاحب دې خبر څه یعنی طالب که تغییر رانه ولي دا څه رقم حاکمیت چې طالب شروع کړی دی د دې نتیجه به دا وي چې د یو ډېر بد سرنوشت سره به طالب مخ کېږي. دغه سیستم د چلېدلو نه دی، دغه سیستم د ثبات او د ادامې نه دی. طالبان چې په کوم لار باندې روان دي دغه لار د تګ لار نه ده، لیکن متاسفانه طالبان پرې روان دي دا غلار باندې. او شاید طالبانو ملاتړ دې نړیواله کچوانې د امریکا پورې اوس د فتن ماته دغه ښکاري چې همدغه حالت ادامه غوښتون کړي، همدغه وضعیت په خپل حال باندې د ساتلو غوښتون کړي. کوم داسې نو یوازنی شی چې دغه معادله کې تغییر راوستلی شي هغه دا ده چې د طالبانو په وړاندې یو بل یو څوک عملاً په داخل د افغانستان کې ځان ښکاره کوي چې هغه قدرت لري او کولای شي طالب مخونی،
او هغه هم تقریبا د ناممکن تر هدف پورې یو حالت ده کنه.
بالکل بالکل خبره هم دغه ده، دغه طالبانو یک تازی یو استبداد هم دغه خبره نسل شي. طالبان فکر کوي چې ولې زه بل چا ته واپس پرم، بل څوک یعنی څوک ول زه دا کار وکم، هغه څوک چې یو عام کس دی اوس نه قوت لري نه زور لري نه ماته کوم تهدید جوړولی شي د هغه زه ولې. خو اساسي نقطه ده چې دغه ولې ته اصلي ځواب چې دی هغه دا دی چې د افغانستان د ثبات په خاطر، د افغانستان د بقا په خاطر باندې په افغانستان کې د داسې یو سیستم راتګ، دغه اوس پاکستان چې څه رقم حمله وکړو دغه پرنتیجه کې افغانستان چې کوم وضعیت سره مخ دی، د دغه وضعیت مخنیوي لپاره لازمه خبره دا ده چې په افغانستان کې یو داسې نظام وي چې د خپلو خلکو سره اړشته وي، د افغانستان د خلکو استازي وي، نه داسې یو نظام چې په افغانستان کې یو استبدادي حاکمیت ټینګ کړی وي او په افغانستان کې د افغانستان خلک په هغه نظام کې د بندیان حیثیت لري. مننه
کور مو ودان له تاسو مننه. میخیل صاحب، جرګه که تاسو وایي چې باید جوړ شي، تاسو هم د دې طرفدار وي او مختار صاحب هم د دې طرفدار دی، دا جرګه به څوک جوړوي؟ هغه پوښتنه چې ما مخکې ژمنه کړې وه چې تاسو به یې ځواب وایي، اوریدونکي غواړي پوه شي چې ستاسو له نظره دا جرګه به څوک جوړوي، هغه میکانیزم چې تاسو یې په پام کې لرئ هغه څه ډول ده؟
بعضې خبرو ته اشاره وکړله، غواړم چې هغه مخکې تبصره باندې ډېر شان په سیاست کې او په ژوند کې ناممکن ښکاري خو هغه ممکن کېږي. بېرته تاسو فرضاً ویل شو چې د افغانستان سیاسیون بیرون دي نو موثره نه دي. ګورئ، امیر عبدالرحمن خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، نادر خان د هېواد نه بیرون افغانستان یې ونیو که ونیو، زه په عوامرو باسته کوم. تاسو ولې له مجاهدینو مشران د هېواد نه بیرون بیته د افغانستان ونیو که ونیو؟
هغه خو ټول تقریبا نظامی حل لاره ده چې تاسو یادوي کنه، دا مثالونه چې تاسو یادوي
اصل ازما همدغه طالبانو یعنی معنا دا ده چې دغه کسان چې بیرون دي یعنی دا هیڅ مؤثریت نه لري په داخله افغانستان کې او مشکل نشي جوړول، خامخا مشکل جوړيږي. خبره دا ده چې همدغه سي په خپل همدغه طالبان بیرونو به ترالل ویني ول سره همدغه حامد کرزی د هیواد نه بیرونو راغ افغانستان ته سیفله، دغه ظاهر شاه په خپل د لوی جرګې په وخت کې د اسرائیل لوی جرګې په وخت کې د ایتالیا نه راغ افغانستان ته. خبره دا ده چې دا حالت یعنی په خپل رحمسته کې د سند شمو یو چې سید اوس پر دفتر ثباته امکان نه لري، اما کال پس دوه کال پس درې کال پس دا مشکلات اضافه کیږي. دغه سری یمونه چې په افغانستان کې راغلي دي تر اوسه پورې اوله کې همدا په زور کې د دې وروسته خلکو ته ویل چې راشي بس نظام له حمایت وکړي، د جرګې وختلې د بنور مشکلات نه دغه رحمسته کېدل سره موږ ویو چې کچېرې افغانستان کې غواړي چې ثبات رامنځته شي، افغانستان بیا د نیابتي جګړو نه وي، هغه د هر منازعاتو په اساس باندې اپشن نه شي شي، بدیل نه شي شي. یو جنگ لاره ده، یو دغه موجوده حالت افغانستان لپاره قابل د قبول نه ده، بل لا د حل شي شي. خو یوازنۍ لار همدار چې افغانان په ابتکار باندې داخل د افغانستان کې لوی جرګه دایر شي او د دې مسؤلیت د طالبانو ده. یعنی کوم یو چې نه بل څوک دغه کې کدا ویو چې نه هر جرګه چې په داخل د افغانستان کې جوړیږي دا به د طالبانو نفوذ لاندې وي، نه ډېرې جرګې په افغانستان کې جوړې شوې چې هغه د حاکمو د نفوذ لاندې وي. البته دا به روسه مسله ده چې په میکانیزم باندې سره به باس وږي چې د افغانستان کوم اخشار په کې برخه واخی، د افغانستان د ولسوالیو په سره باندې، د ولایتونو په سره باندې استاد څنګه راشي، او اجنډا د لوی جرګې څه وي، دا به روسي با.
یعنی تاسو وایئ چې اول طالبانو نه تمه لري چې یوار د جرګې د جوړېدو وړاندیز ومني او بیا له هغه وروسته د جرګې په جوړېدو باندې اقدام وشي؟ یعنی دومره حسن نیت به فکر کوي رامنځته شي؟